کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو ستړي مشي. زه سید شنوار مو په یو بل او مو ورس کې د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالبو موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوره چې موږکان هم د انسانانو په څیر اوږده خیال پلوونه وي. د الادین د کیسې حقیقي انځور هم په یو ځوان کې ګوري. د ملا سره خیل د نیول کېدو له قضیې مو هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرې نیوکې هم خبرې لرو. مجیب زدنان سره د خلکو د میناناکو نیوکو شیبې هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځني په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هڅه لومړی د تیر ونی مهم سر ټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی. پاکستانی صدر اعظم وایي طالبان به یا ٹی ٹی پی انتخابي یا پاکستان. عباس تانگزی تور پورې کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړې.
انتهایی غیر معمولی مراحت دي، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر، فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم بو کله کده پاکستان په خاوره کې چې امنیتی قوتونه به باندې کوي.
په ګونډیانو په دم سره پات دی چې کاش کوم رقم زیر اخلاق دی نه وای کړی، خو ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اټک کې څه چې افغانستان کې امن مني. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبانو او مقررې نه مني.
تاسو اوس ډېر ښکاره غلامانی د اوس په افغانستان کې ناشته او ځان د افغانان وایي.
ما فقط د یک شعر پښتو خلاصه مثالم کې لکهونه مستقیم په خپل مقام یم که بهار را باندې راشي چه خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د غبرګونونو دوام. لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړوه، خو پاکستان وایي که سوله ییز پاتې نه شوی و به مځکو. بلخوا اروپا کې هم افغانانو لاریونونه پیل کړي.
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل
شي.
دوی
نه
پیسې
اخیستل کېږي،
دوی
وهل کېږي،
دوی
ټکول کېږي. او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداری وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوئ، قرض راکړئ، بیرته به یې درکړو، خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکے پلیز گیو اس ا کریډیټ.
بیا هم ستړي مشي. ظاهر انداسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلي شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره ونی چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویرو او زیاته کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چانه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیاردونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبورې.
مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې کار واخیست، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې به چاته خطر نه پیښیږي، خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دې خپل مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي د ډیورنډ کرښه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې.
او دا دوی لپاره مناسب نه وه، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف وه. په بله معنا به موږ وویو چې موږ په ګاونډیانو په دم زړه پات دی چې کاش که دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړي، تا مناسب نه و او دا خورازی پرچا بنده
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګې بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتېپې کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه یې ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د ده په وینا په دې تړاو دوی هرو 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعالو ترهګرو معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وایي پاکستان بالاخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واستوه چې د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو لوری په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دی چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي.
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروري، بې مسؤلیته او ګمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه مو لرل،
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموړی وایي طالبان ورته بیا بیا ویلي چې خپل مسائل په کور حل کړي، ځکه دوی ځینې ګامونه داسې پورته کړل چې پرې د ده په وینا پاکستان کې ترهګري ختمېده یا کمېده شي.
تیرو دو کالو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه زیات شوي، او دغو بریدونو کې 2018 زیات ولسي وګړي مړه شوي دي. په دغو بریدونو کې 15 افغان وسلوال هم، او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستاني ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شوي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پختونخوا د ملتپال ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملتپال مشرانو سره د امیر خان متقی د 3 میاشتې مخکنۍ ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي وو دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمان او نورو مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس په رایه واک ته نه یاست رسېدلي، هیڅ کله به مو سپینه جنډا په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ نه راځي، د افغان ولس په همدردۍ نه راځي، د امریکي او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي، ما هغه منی د دې هغه عمرو من هغه نه دی منلې، من اسامه بن لادن نه دی منلې چې هغه وخت کې دا ډېر سخت و. تاسو اوس ډېر ښکارا غلامانی د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیرې یوې اونۍ تاویلو مویلو ته پکتو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستانه د خپلو هغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو 2.5 کالو راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او تورخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پرېښودل، خو برعکس له افغانستانه د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کې د دغه هیواد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکارۍ سرخوځولی دی. مولا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی د یوې سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. مولا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو او وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړي، او ایران ته د واخان له لارې چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د اسانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غوولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستۍ کې نه واضح ده چې افغانستان ته د کډوالو پستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته د دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپلو مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت پخوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اغبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقررې حکم سری کړی دی. ظاهر اکبر ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانشي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پرېږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اغبر چې اوس ځان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها،
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا په رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته ډاډ ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اغبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اغبر د طالبانو له سختو منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې یې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
نمایندګي قونسلي
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
د روان کال په فبروري میاشت کې په خارو ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې وې. تاجکستان په هغه وخت کې د طالبانو د حکومت د پلاوي ورتګ تایید او یا هم رد کړی نه و. وقت د طالبانو له بیا رسېدو رئیس ګڼ شمېر ګاونډي هیوادونو د افغانستان سفارتونه د طالبان حکومت ته سپارلي دي. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی، د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اغبر ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون یې تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جان، د قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو تاجکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می داند.
او په کوزه او جنوبی پښتونخوا کې لا هم د ملتپالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکې ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نورو ملتپالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغۍ په بستر پروت ملتپال سعدالله جان برقوی د ډیورنډ کرښې موده پوره شوې ده او نور دا کرښه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو به له دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړي سره څه کار کول غواړي، نوکری نه وباسي، مکان نه وباسي، دغه کې هغه له نوټس ورکوي. وای دومره ورځ درته نوټس دی، دومره دی که تا غم ونه کړو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو پوی نه مو چې دا د حکومتونو تر هدا پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلی دی، خو نتیجه به یې صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خېږي.
بلخوا په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلک له دوه اونیو زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د ازادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کوو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي ځورول شوي خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له چې کول په کار دي موږ به یې نشو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي پدا پنځه څلوېښت کال چې سره سره کړی دی. دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای لکم رالی د حساب درسره وکړي بیا هغه حساب په دام ټینګ کړه.
بای چر څوک زموږ لپاره مظاهری وکړي بعد د مظاهرو مابعد پرلتونه ولګي موږ راورې ساسي پارټي ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا دی نه دی چې چمن کې وایي پرلت ولګي د چمن والا د پاره یا موږ د ټولو پښتنو د پاره دی.
تیرو څو ورځو کې د پرلت کوونکو پاکستاني ملیشو ترمنځ خو ډبه هم رامنځته شوی خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ څوک نه دی بریالی شوی. د پرلت ملت پال سیاستواله مورغلی او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو ضد پالیسیو لامل نه وکی کړی دي.
جمالی یو وزیر اعظم آی واست کارونه دی واغسته پښتانه په خراب کو او سیدا په کرایې باندې کاکړ سه براوسته پچیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله پښتانه به په عزت کی په داسې به عزت باندې بچو دشمن ہونا باسی خان
غیر قانونی افغانان غیر قانونی افغانان دا ولی چلویختو دری چلویختو دو چلویختو بخانی و کلونو کی ولی نو چه اوز دا چغی وحی دا دی مطلب دا چه زور چرته بل ځای کې دی او کسور یې له بیگنا خلکو څخه اخیستل کیږي.
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدارنګه د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سوله ییز دي خو ملت پال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوی دي دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سوله ییز وي. که د سوله ییز پاتې کېدو څخه تیر شول او له حده یې پښې واړولې نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوې او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستۍ افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه یې په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي له پاکستان په هر برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللې ده. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده دا له ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به تخپل ملک ته لیږي. موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي سیاست چې افغانان په دې قباحت او په وحشت د خپل خاورې نه د انساني اصولو خلاف وسلو ته التوي ومړي.
او له افغانستان د باندې خبرې دادی چې کڅام جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارډ ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتې ده. خو د اوکراین ولسمشر تیرونه دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیرونه ویلي د فلسطین او اسرائیل لانجی اوکراین له نړیوالو ارکاډ ښکاری او ک نړیوال ملاتړ پریږدي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وجلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یو بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی دی له نړیوالو غوښتي کامداسی له مالی ملاتړ ډډه کوي نو خرڅ پیسې دی ورکړي دوی به بیرته ادا کړي.
If you can't give us some financial support, okay please give us a credit and we will give you back money.
بلخوا د انډونیزیا د سترې محکمې قضایی شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلب صلاحیت او رخصت کړی دی چې یوه قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړې وه. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړي. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی. خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي اما له خپل سترې څوکۍ به برخمن نشي. اوسم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تیره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند موضوعات ګرم وو، خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شتیا هم وربلل شوی. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات ده، او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسی ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه یې هم نیولي دي. موسی ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکرۍ ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو ده چې وزیر صاحب عادلیه باندې موږ وسپاره. اردوی سے دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بیماش عسکر دی.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خپرېدو بحثونه پیل شوه چې یو شمېر سیاسيونو د خپل غصب کړي ځمکو مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و، خو طالبان اوس هغوی هم نه دي بخښلي. همدارز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یو وزارت کې د دې لپاره واخیستل شوه چې پیغام به د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې په یوه کې افغاني مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغې ویلي هوډ یې درلوده چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بېوسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمعی ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپل ایکسپانه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د ګټلې لوبې په بایللو که څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوبه کې د بایلات یو لامل دا هم بدل شوی چې له مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن ماکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکې پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د هغه له منتقدینو سره یې ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کم عمره خو نازولي افغان لوبغاړو په ډله کې دی، دا مهال په شلوریزو او پنځوس اوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د مجیب زدران یوه ویډیو خپره کړې ده چې د لوبې له بایللو وروسته یې د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمان الله ګربز دوی په زوره ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو طنزي ویډیوګانې خپروي وایي دا چې مجیب زدران پرې ډېر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډېر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران سره مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم. زما مقصد هیڅکله کې دا نه دی چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو لپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا به داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه او اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کېږي. نو هیڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې اور نه اشتباه اوسی. دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کېږي، یو سخته توپ نیسي. نو هیله کوم د مجیب رحمان ریا مزی په کویا هغه لیره مه باسئ چې هغه پاکستان مات کړه، هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره وه چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ یوې ډلې د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویښه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډېر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینې کیسه مخامخ اورېدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې ده. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قالینې ځان ته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړولی. هغه ځان ته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریاده کړي لیدلي خوبونه په خپله هم په تعبیر بدلولی شي.
شدی